آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه شفیع سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
روسیه ویل دې ته تیاره ده چې په افغان طالبانو د بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي. د روغتیا نړیوالې ټولنې اعلان کړی دی چې د ایبولا ناروغي د لویدیځې افریقا د غنی په هیواد کې نوره نه خپرېږي. او په پاکستان کې د ځانمرګ برید د مړو شمېر شپږ ویشت کسانو ته رسېدلی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1400 نوي کال د جدید میاشتې نهمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې دیرشمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په 2015 کال کې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ژورنالیستان له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وه. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د روسیې د تاس خبري اجانس ته یو جکپور ډیپلوماټ له کوله ویلي دي چې ماسکاو دې ته چمتو ده چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی باندې لګېدلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتن ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف د تاس خبري اجانس ته همدارنګه ویلي دي چې ماسکاو په ملي روغ جوړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. شاغلی کابلوف وای کچرته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو لری کېدل د افغانستان د حکومت د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي، روسیا د دغو بندیزونو د لری کولو ملاتړ کوي. د امریکا پوز ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی. او زیاته کړي چې هغه تیر میاشت په پاریس کې د تروریستي برید کوونکو د مشر سره راسن روابط درلودل. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سټیو وارن د سه‌شنبه پورس په خبری کانفرنس کې ول چې شرافي المودان 13 د دسمبر په صدرويشته موجل وژل شو. هغه ول مودان د عبدالحامد اباود چې داسې باور کوي چې پاریس کې د همجغې بریدونو چې یو سل دیرش کسان پکې وژل شو د هغې ډلې مشر و. اباود د پاریس د بریدونو څو ورځې وروسته د نومبر په 14 د پولیسو په یو چاپه کې وژل شو. د پاکستان په مردان شهر کې د ځانمرګ برید د مړو شمېر شپږ ویشت کسانو ته رسېدلی دی او د شلو څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې رپورټ کې واورو.
د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ته ویلي دی چې ځانمرګ برید کوونکی په موټر سایکل سپور و او په داسې وخت کې یې په ځان پورې تړلې بمونه وچول چې خلک د نادره د ملي احصایې یا نادره دفتر مخې ته په قطارونو ولاړ وه. په مردان کې د پولیسو یو افسر سعید وزیر رسنیو ته وویل چې برید کوونکی په یوه موټر سایکل باندې سپور و او هغه وخت یې چاودنه وکړه چې د ودانۍ د مرکزي دروازې سره یې ټکر وکړ. هغه وویل چارواکو برید کوونکی پیژندلی او تحقیقات یې پیل کړي دي. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې کوشش کوي د پاکستان حکومت راوپرځوي او پر ځای یې اسلامي سخت دریځه قوانین نافذ کړي ادعا کړې چې دا برید هغوی کړی. د دغې ډلې ویان یو بیان امریکا ژغ ته استولی دی. ویلی دی چې د نادرا دفتر یې د دې دپاره په نښه کړی و چې د پاکستان د تروریزم ضد د جنګ برخه وه. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یوه جلا بیان کې امریکا ژغ ته ویلي چې د هغوی تحریک د مردان د بمی برید سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې د ملکي کسانو هدف ګرځول د هغوی پالیسي نه ده.
د روغتیا نړیوال ټولنې اعلان کړی دی چې د ایبولا ناروغي د لویدیځ افریقا د غنی په هیواد کې نوره نه خپرېږي. ډبلیو ایچ او وایي چې دا په دوه کلنه مبارزه کې یو مهم بری دی چې د دغه مرګانې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول سوه. د دغې ناروغۍ د لاسه په زرګونه کسان مړه سوي دي. د روغتیا په نړیوالې ټولنې کې د ایبولا د عکس العمل او انسجام رئیس ریچارډ برنان دا یو ډیر مهم برای یاد کړ، مګر د خبرداري ورکړ چې کېدای شي دغه ناروغي بیرته راپیدا شي. جنوبی کوریا د سشنبه پر ورځ ویل چې دوی د شمالي کوریا درې کب نیونکي چې دوی په ختیځ سمندر کې داغوی د بندیسوي کشتۍ څخه ژغورلي وو بیرته شمالي کوریا ته استولی دي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویل چې کب نیونکو بیرته خپل کورونو ته د تللو خواهش څرګند کړی وو او د سشنبه په شپه شمالي کوریا د پام موجم په کلي کې ورسپارل شو. د جنوبی کوریا کشتۍ وخت نا وخت د شمالي کوریا کب نیونکي ژغوري او هغه کې ځینې بیا په جنوبی کوریا کې د پناه غوښتنه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د کولمبیا د جمهور رئیس جوهان مینوئل سانتوس سره د فروری په میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي او دا کار د فارس د یاغیانو سره د سولې موافقې د مهال ویش څو اونیو له مخې کیږي. سپینې ماڼۍ د سه شنبې پر ورځ ویل دا ملاقات به د دې فرصت برابر کړي چې د امریکا متحده ایالاتو او د کولمبیا ترمنځ د کامیابې ملګرتیا لمانځنه وسي او دغه راز د جمهور رئیس سانتوس د هغه هڅو ملاتړ هم کول دي چې د فارس د یاغیانو سره د دوامدار سولې لپاره کړی دي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو خوندي ساتنې کمیټه وایي چې په 2015 کال کې یو سل لس خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړې دي. دغه کمیټه وایي چې نوښت خبریالان د اسلام پالو سخت دریځو ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کولو تر ټولو ګواښمن او خونړی ځایونه بلل شوي دي. دا ځل د معمول په خلاف فرانسه په دې لیست کې درېم ځای لري، ځکه چې اته خبریالان په پاریس کې د چارلی ابډو د تنظیم مجلې په دفتر باندې چې د اسلام د پیغمبر کارټونونه چاپ کړي وو د اسلامي سخدریزو په حمله کې وژل شوي دي. او د اوباما ادارې ویل دي چې له هغه وخت راځي چې روسیې په سوری کې بمباری پیل کړي دي د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دي. دا و دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کچیر افغان دولت دغه کمیسون ته مالی امکانات برابر کړي دا کمیسون چمتو دی چې تر راتلونکي منې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته ټاکنې تر سره کړي. زموږ خبريال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل څخه دا راپور چالي جوړ دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي کچیر افغان دولت دغه کمیسون ته مالی امکانات برابر کړي دا کمیسون چمتو دی چې تر راتلونکي منی په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې تر سره کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د راتلونکي کال د دوبی او منی موسمونو ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په اړه د ولسمشر غنی سرګندونو په ځواب کې وایي چې دغه ټاکنو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته او که د دولت لخوا مالی امکانات برابر شي دا کمیسون به ټاکنې ترسره کړي. افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون لغړ سره په کتنه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي کال د دوبی او منی موسمونو ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو ته چمتووالی لري. ولسمشر غنی وویل چې د ټاکنو د کرنیټي اعلانول د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار دی.
انتخابات ولسی جرګې افغانستان
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې بعد له خیره د دوبی او منی ترمنځ ترسره شي. کرنیټه باید کمیسونونه وټاکي. په دې موده کې هم د افغانستان ولسی جرګه او هم د افغانستان مشرانو جرګه به خپل کار ته دوام ورکړي.
جرګه افغانستان به کار خود دوام وکړي.
له افغان ولسمشر سره د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د غړو د کتنې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله هم ګډون کړی وو. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د روان کال د قوس میاشتې په وروستۍ ورځ د خپلو 15 میاشتنیو کړنو رپورټ افغان حکومت ته وسپاره او ورسره دغه کمیسون کار هم پای ته ورسید. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د روان کال د سور میاشتې دویمه ورځ ټاکل شوې وه، خو د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د لازمې بودیجې د نه برابرېدو له امله د ټاکنې نامعلوم وخت و ځنډول شوې. د ټاکنو د ځنډېدو له امله ولسمشر غني د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د کار موده چې سږ کال دوبي کې پای ته ورسېده د یو کال لپاره وغځوله، خو ولسمشر غني نن ویلي چې د دغې جرګې غړي به د راتلونکو ټاکنو تر پای خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ امنیت هم د یو ګواښ په توګه یادیږي. د ټاکنیزو چارو اکثره شنونکي د افغانستان روان امنیتي حالت ته په کتنې دا ګڼي چې که چیرې د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کې ښهوالی رانشي نو د شفافو ټاکنو ترسره کول به ممکن نه وي. د آزادو ټاکنو او شفافیت د سار په نوم د بنسټ مشر حبیب رحمان ننګ وایي که چیرې د افغانستان راتلونکي ټاکنې په ټاکنې سیستم کې د اصلاحاتو پرته ترسره شي نو دا هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي.
هغه تعهد چې د ملي وحدت حکومت دواړو رهبرانو د توافق نامې په منځ کې کړی ده، په هغه توافق باندې باید عمل وکړي، چون اصلاحات یو اړین کار د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره. کچیر دغه اصلاحات رامنځته نشي نو هغه بیلل شوی اعتماد د خلکو فکر نه کوم چې هغه بیرته عیاد شي.
ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه تقنینی فرمان چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د وړاندیز لمخې د ټاکنیزو کمیسونونو د کمشنرانو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه شوې او په پام کې ده چې د ټاکنیزو کمیسونونو لپاره نوي کمشنران وټاکي رد کړی دی. همدارنګه د جرګې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو په قانون کې تعدیلات هم رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ژورنالیستانو د مسونیت نړیواله موسسه CPG په یو تازه راپور کې وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افریقا په شمول د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې ژورنالیستان له ډیرو سختو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي وه. په مکړی د کینیا له پایتخت نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریال لینی روګاوا او په نیویارک کې د ریمون ټیلر رپورټونو ته چې سید لیمان شابه یې درواوروي.
د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه یا CPJ چې د سې شنبه په ورځ په نړیواله کچه د ژورنالیستانو او خبریالانو د وژلو په باب کلنی رپورټ خپور کړی دی، وایي چې د افریقا په شمول دا وخت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي وجود نه لري.
46-year-old Waweru Mugo has been a journalist in Kenya.
شپږ څلوېښت کلن واورو موګو چې د تیرو 15 کلونو د یو ژورنالیست په توګه په کینیا کې دنده سرته رسوله او د مطبوعاتو واتو خپل یو شخصي مشورتي مؤسسه جوړ کړې د وای چې په کینیا کې د یو آزاد ژورنالیست په صفت وظیفه اجرا کول دومره آسان نه دي. پروس کال د اکتوبر په میاشت کې د کینیا د پارلمان غړو په یوې قانوني مسودې باندې بحثونه وکړل چې هدف یې د پارلماني موضوعګانو په باب د رپورټونو ورکولو او خبرولو نه د ژورنالیستانو منع کولو. خو د مدني ټولنو او مطبوعاتي سازمانونو د اعتراضونو وروسته د دې مسودې هغه برخې ایسته شوې چې جنجالي راپورته کړی و. وایرو موګو په وینا ژورنالیستان اوس په ټول افریقا کې په خاصه توګه په کینیا کې له ډېرو سختو جنجالونو او ستونزو سره مخ شوي دي. اکثره افریقایي حکومتونه ژورنالیستان ډاروي او رپورټونه سانسوروي. همدا وجه ده چې دلته په افریقا کې د مطبوعاتو ازادي سمه وده نه
کوي.
کله چې یو خبریال غواړي چې په یوې مهمې موضوع باندې رڼا واچوي، حکومت کوشش کوي په هر شکل چې ممکن وي مخې ونیسي. حکومت نه غواړي چې د ABCD د تورو ګردان وکړي، په دې معنا چې حکومت له یو ژورنالیست نه دا توقع نه کوي د پالیسۍ برخلاف عمل وکړي. په اصطلاح باید د وطن دښمن نه وي. که مخالفت یې وکړ نو سم د سیور باندې د وطن دښمنۍ ټاپه لګی او په دې تورنۍ چې خپل ځان په خارجیانو باندې د هغوی د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر خرڅ کړی دی او یا دا چې د حکومت د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. ځکه نو ژورنالیستان هم کله د ډېرې مجبورۍ نه د قدرت د خاوندانو د فشار لاندې راځي او خپل ځان په خپله سانسوروي. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په 2015 میلادي کال کې 9 ژورنالیستان په داسې حال کې وژل شو چې خپلې رسمي دندې سرته رسولې. یو شمېر یې په سوریه کې داعش او د القاعدې طرفدارو ډلو وژل. او په افریقا کې ولس جنالستان پر اوس کال په مرګانیو حملو کې وژل شوی دی. صرف په جنوبی سودان کې 50 تنو د کورونا جګړو په دوران کې خپل ژوند له لاسه ورکاو. د نایروبی د پوهنتون د حقوقو او ډیپلوماسۍ د فاکولټي استاد فیلکس اوډیماسی وای چې د حکومت نه ملاتړ د دې سبب کیږي چې جنالستان د جنوبی سودان، نایجیریا او سومالی په څیر جنگ ځپلو هیوادونو کې د رپورټونو ورکول نه مخکې څو واري سوچو کی.
One, they would not go out there to report, and two, those who dare to go out and report still know that they are at risk.
یو دا چې دغه هوادون ته به ژورنالستان د ریپورټونو د ورکولو لپاره نه ځي، ځکه دا هیڅ څوک وایي چې ښه په دې اګاهي چې ژوند یې په خطر کې دی او بیا هم د دې جرأت په ځان کې پیدا کړي چې ریپورټونه ورکړي. ژورنالستان مجبور دي چې ډېر احتیاط وکړي. په ډېرو افریقایي ملکونو کې امنیت ډېر کمزوری دی او د مطبوعاتو په باب موجوده قوانین کمزوري دي. ژورنالستان او مطبوعات خوندي نه شي ساتلی. مطبوعات چې په اصطلاح د دولت د څلورم ستنې او رکن په نامه یادیږي، دا حال په ټول افریقا کې د مختلفو واکمنو رژیمونو د فشار لاندې دي. د عفو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وای چې په جنوبی افریقا کې چې په نسبي ډول پکې مطبوعات آزادو، حکومت او واکمن ګوند افریقا ملي کانګرس غواړي مطبوعاتي سیستم کې د تحول او بدلون راوستو په پلمه مطبوعات د کنټرول لاندې راولي. د عفو نړیوال سازمان وای چې دا وخت په ایتوپیا یا حبشه کې یو ګڼ شمېر ژورنالستان په محبسونو کې غورځول شوي دي او ځینې په غیاب کې په حبس محکوم شوي دي. د مدني حقوقو یو رضاکار بیجنډولو چې په کینیا کې د نېشنل امپاورمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې خیریه مؤسسې مشري په غاړه لري، وای چې په غیر دولتي سطحه په افریقا کې د ژورنالستانو په ضد د ظلم د مخنیوي لپاره فعالیتونه پیل شوي دي.
Civil rights movements, non-governmental organizations, and even church organizations, as well as the media, will push these countries into the corner.
هغه افریقای رژیمونه چې ژورنالستان خپل کار ته نه پوهېږي او ډارۍ په دې قانع کړي چې د جبر او ظلم دوره تل دوام نه کوي. په کومه بې تفاوتۍ چې هغوی ژورنالستان ربړی یو ځوری، یو ورځ به حتما ورسره حساب او کتاب وشي. په هغو افریقایي ملکونو کې چې په 2015 میلادي کال کې پکې مطبوعاتو ازادي نه لرله، جنوبي سودان، لیبیا، غانا او سومالیا هم شامل دي. په 2015 میلادي کال کې په یمن کې هم د خونړیو جګړو په دوران کې 15 ژورنالستان ووژل شو. په عین وخت کې په 2015 میلادي کال کې یو شمېر ژورنالستان چې تښتول شوی وو تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم. د تیرو لسو کلونو په دوران کې سږنی کال د ژورنالستانو لپاره خونړی کال ثابت شو. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د عراق د موصل په ښار کې هم 15 ژورنالستان ورک دي او ګمان کیږي چې وژل شوي به. دا کمیټه وایي چې د ایران او مصر په شان په ځینو ملکونو کې سکال ژورنالستان نه دی وژل شوی، مګر زیات شمېر په محبسونو کې غورځول شو او د مطبوعاتو ازادي په دغه هیوادونو کې تر زیات حده پورې ثبت شوې وه.
دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا سلام می دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا دوړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دا وړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دزڑا سرا کوشیر کا راتر گاڑا اوزا سلمی دزڑا سرا کوشیر کا راتر گاڑا جدائے لڑزے اگستے یم ساڑنی کی
کاجا آشنا رادیو ته زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو وخت په واشنگټن کې د مخستان اتبجه او یو 15 دقیقې د روغتیا نړیوال ټولنې اعلان کړی چې د ایبولا ناروغي د لویدیز افریقا په هیواد ګینی کې نور نه خبريږي. WHO وایي دا په دوه کلنه مبارزه کې یو مهم بری دی چې د دغه مرګانی ناروغي د خبرېدو مخه ونیوله. د دغه ناروغي له لاسه په زرګونو کسان مړه شوي دي. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د WHO له مرکز څخه در پوښلی ژلې دي.
په 24 ورځو کې په کینی کې کومه تایید شوې پیښه نه ده واقع شوې او د لابیریا او سیریالون وروسته دریم هیواد دی چې د دغې مرګانی ناروغۍ د خپرېدو مخه په کې نیول شوې ده. دا اهم لومړی ځل دی چې په ټولو درو واړو هیوادونو کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدلو مخه نیول شوې ده، ځکه چې د 2013 کال د ډسمبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره دغه ویروس د ګینی په ګیو کې دو کې پیدا شوی و. د روغتیا په نړیواله ټولنه کې د ایبولا د عکس العمل او انسجام رئیس ریچارډ ابرینان دا یو ډیر مهم بری یاد کړ، مګر د خبرداري ورکړه چې کېدای شي دغه ناروغي بیرته راپیدا شي. د امریکا غږ ته وویل په لویدیځ افریقا کې ګینی او نور هیوادونه باید په دې قانې نه شي، دوی باید په څار وسي. برینان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Between March and November this year, we've had 10 mini outbreaks of Ebola, what we're calling flares of Ebola. And they have occurred due to re-emergence of
among the virus. In 2015, the March and November, we had 10 mini outbreaks of Ebola, what we're calling flares of Ebola. And they have occurred due to re-emergence of Ebola. And they have occurred due to re-emergence of Ebola. او په ژوندۍ پاتې کسانو کې د دغه ویروس د دوام په علت په کسانو کې د ایبولا ویروس بیا راپیدا شو. ډاکټر برینان څرګندوي چې ښایي دغه ویروس د ځینو ژوندۍ پاتې کسانو په منی کې له نهو نه تر 12 میاشتو پورې وجود ولري او کېدای شي چې په دغه وخت کې د جنسي ارتباط له لارې خپور شي، ځکه نو ادای وایي ګینی اوس د نوی ورځو د څارنې دورې ته داخل شوې ده چې د دې ډاډ ورکې مخکې له دې نه چې نورو خلکو ته خپور شي په چټکۍ سره معلومېدای شي. دی وایي WHO به په ګینی او همدغه راز د لویدیځې افریقا په نورو هیوادونو کې حالات په فعاله توګه څاري. برینان بیا وایي
We will maintain a presence in every prefecture of Guinea, every district of Sierra Leone, and every county of Liberia for the next 12
months. موږ په راتلونکو 12 میاشتو کې د ګینی په هر اداره، د سیریالون په هر ولسوالۍ او د لایبیریا په هر سیمه کې حضور ولرو. موږ به د روغتیا د هاغو محلي کارکونکو سره مرسته کوو چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارښوونې او د دغه ناروغۍ د خپرېدو د عکس العمل په برخه کې کار کوي. په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل په تاریخ کې و ډېره بده پیښه وه. دا په پراختیا او پیچلتیا کې بی ساری و د 2014 کال د مارچ د میاشتې نه راپدی خو چې دغه ناروغي خبره شوې ده په لابیریا، سیریالون او ګینی کې 1,300 مړه شوې ده او څه باندې 8,600 کسه په دغه ویروس اخته شوې دي. د روغتیا نړیواله ټولنه په راتلونکي کې د لویدیځ افریقا په سیمه کې د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل نه ردوي. دا مني چې ډېرې غلطې شوې دي، مګر د دغه ناروغۍ سره د چل چلند په وخت کې ډېر درسونه هم واخیستل شلو. دا وایي په نتیجه کې د ایبولا طبي کارکوونکي اوس په سامانونو ښه سنبال دي چې په راتلونکي کې د دغه ناروغۍ خپرېدل معلوم او په چټکۍ ورته غبرګون وښيي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مهمو خبرونو لنډیز به خپل بیا وورو. د روسیې د تاس خبري اژانس د یو جګپوري ډیپلوماټ لکول ویل دی چې ماسکو د چمتو ده چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لرې کولو کې نرمښت وشي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی باندې لګېدلې دي. د امریکا پوځ ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر یې په سوریه کې د اسلامي ائتلافي ځواکونو په یو برید کې وژل شوی دی او زیاته کړې ده چې هغه تیره میاشت په پاریس کې د تروریستي برید کوونکو د مشر سره راسن روابط درلودل. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سټیو ورن د سشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې شرافي المودان تیره اونۍ د دسمبر په 23مه ووژل شو. د پاکستان په مردان ښار کې د ځانمرګ برید له امله د مړو شمېر 6 کسانو ته رسېدل دي او د 30 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ویل دي چې ځانمرګ برید کوونکي په موټرسایکل سپور وو او په داسې وخت کې پر ځان پورې تړلي بمونه وچول چې خلک د نادره یا د ملي احصایې دفتر مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو. د روغتیا نړیوال ټولنې اعلان کړی دی چې د ایبولا ناروغي د لویدیځ افریقا د غنی په هیواد کې نور نه خپریږي. دبلیو ایچ او وایي چې دا په دوه کلنه مبارزه کې یو مهم بری دی چې دغه مرګانی ناروغي د خپرېدو مخه ونیول شوه. د دغې ناروغۍ د لاسه په زرګونه کسان مړه شوي دي. جنوبي کوریا د سه شنبې په ورځ وویل چې د دوی د شمالي کوریا درې کب نیونکي چې دوی په ختیځ سمندر کې د هغوی د بندي شوو کښتۍ څخه ژغورلي وو بیرته شمالي کوریا ته ورسپارلي دي. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې وویل چې کب نیونکي بیرته خپلو کورونو ته د تللو خواهش څرګند کړی وو او د سه شنبې په شپه شمالي کوریا د پاموجم په کلي کې ورسپارل شو. د جنوبي کوریا کښتۍ وخت نا وخت د شمالي کوریا کب نیونکي ژغوري او په هغه کې بیا ځینې په جنوبي کوریا کې د پناه غوښتنه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د کولمبیا د جمهور رئیس جوهان مینول سانتوس سره د فروری په میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي. دا کار د فارس د یاغیانو سره د سولې موافقې د مهالویش څو نیو له مخې کیږي. په نیویارک کې ډېره د خبریالانو د خوندي ساتنو کمیټه وایي چې په 2015 کال کې د 1,100 خبریالانو د وژلو پیښې ثبت کړي دي. دغه کمیټه وایي چې نوشت خبریالان د اسلام پالو سخت دریځو د ډلو لخوا وژل شوي دي. سوریا او عراق د خبریالانو لپاره د کار کول تر ټولو ګواښمن او خونړي ځایونه بلل شوي دي. او د اوباما ادارې ویل دي چې له هغه وخت راهیسې چې روسیې په سوریه کې بمباري پیل کړې دي د ملکي کسانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه یې 12، شپه ته به هوا سړه سي، منفي 3 درجه به وي. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، شپه 2. په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14، شپه 3. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40، شپه 4. په غزنی کې به د شپې دخوا هوا سړه وي، منفي 4 درجه به وي، او د ورځې به 8 درجه وي، اسمان به شین وي. په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شین وي، په خوست کې به د تودوخه لوړه درجه 14 وي، ټیټه به 0، او په کندوز کې به منفي 1 درجه، د شپې دخوا هوا سړه وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 6. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 6 اټکل شوی ده. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتېږو. په لاندې وخت کې به د ریخ پرونه پیل سي. درنو اوریدونکو تاسو ټول پر خدای سپارو. خدای آشنا رادیو سره اوسئ چې د ریخ پرونی همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. زموږ سره اوسئ.